یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې مشرانو جرګې اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ورس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي، او د جلال آباد خاریان وایي زورواکو او حکومتي ادارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي چې دوی له سختو ستونزو سره ورسره مخ دي. دا نړۍ او سیمې مهمو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هیلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې چې د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې بل پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې چې که د تروریستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هیلیکوپټري استراري ناسته کړې. د دې پیښې په اړه د لوګر والي محمد علي فدایي ازادي راډیو ته وویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی.
شب گذشته در ولسوالۍ خروار بعد از اینکه عملیات قوای مشترک ختم میشه، در حالت پرواز طیاره مشکلات تکنیکی پیدا کرد، نشست استراری نمود که در نتیجه نشست یک نفر سطحی زخمی است، دیگه کدام تلفات ندارد.
دا پیښه وروسته تر هغې رامنځته شوه چې دا هیلیکوپټر په سیمه کې له پوځي عملیاتو ستنې شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې که په دې هیواد کې د میشتو ترهګرو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورې ته له قوله ویلي چې ښاغلي ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي چې پر خپله خاوره د تروریستانو خوندي پناه ځایونه په ځانګړې توګه د حقاني شبکې او نورو له منځه یوسي، او که چیرې دا کار اسلام آباد ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پینګ یانګ د توغندیو او اتمي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون وویل تېروتنه باید ونه شي، پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید دفاع به وشي.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
ماتیس وایي زموږ په متحدینو او د امریکا پر متحده ایالاتو په برید کولو هیڅ ډول تېروتنه باید ونه شي، ځکه چې موږ به هر ډول برید دفاع کړو. نوموړي سیاحت کړه د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلې هر ډول کارونه به د لوی او پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماټان هغه مهال ډیر مؤثر دي چې باوري پوځي ځواک تر شا وي. ماتیس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لومړنی رسمي سفر وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلي و چې د دې خرابې پرېکړې له کبله خواشینه دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو. 20 کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړې. د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې رقی سیمې ته ولاړ. هلته یې څو میاشتو په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځان مرګي برید لپاره چمتو شو. د 2016 کال په مارچ میاشت کې له رقه وتښتېد او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو لوري ونیول شو. خویست دغه ځواکونو ته ویلي و چې بیرته غواړي امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې داعش غړي سم مسلمانان نه دي. خویست پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویل چې له دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. د اوکراین وی محکمې پرون د آذربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکراین کې جلاوطنه دی په ضمانت خوشې کړ. فکرت حسن لی وروسته لاغه په زندان کې د پات کېدو په اړه د محکمې د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې و چې د اوکراین حکومت آذربایجان ته دغه پر سپارلو غور کوه. د حسن لی مدافع وکیل دیمتری موزورک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خپل موکل د خوشي کېدو نه خبر شوی دی. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وایي حکومت یې د کاتولونیا سیمه د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لرې کولو او د دې سیمې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي. د اسپانیا د حکومت د کاتولونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بلل. راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې وویل په کاتولونیا کې به د راتلونکي دسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. د اسپانیا صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې کاتولونیا سیمه ییز پارلمان دا سیمه خپلواک اعلان کړه. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د چارو کارپوهان وایي دا فشارونه کولی شي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پرې پوهیږي چې په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کیږي.
دا نړۍ ورسته او تحولاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د دې مهال اقتصادي خبرونه هم اوري او دا هم اوري چې جلال آباد خاریانو یو شمیر زورواکو ځینو حکومتي دارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي.
په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندې دي دا باید خلاصې کړي.
دا نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې پر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان به وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبره توګه نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
پر پاکستان د روسي او نړیوالو فشارونو سره هممهاله په کوردننه پاکستان کې هم د دغه هیواد د سیاستونو د اصلاح او بدلون لپاره فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم راستیال آصف صدیقي هیله مند دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې بعد دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلی صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کوردننه د ولس او اخیسمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له لاسمو سیاستونو څخه لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جرګې کاکه د مشران جرګې کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلوده او لري او دا نیوکه به لا پسې زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پرې پوهیږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګوندغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو د دې کار لپاره اراده نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده نه لري. په ورته وخت کې د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکایي اړیکې په شرطونو ولاړ دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د لمنځ وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان به وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه د پاکستاني ولس صبر او زغم وایي چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه د پاکستان د ولس صبر او زغم نور پای ته رسیدلی دی. له دې ډلې بشیر حاتف وایي هرومرو به د پاکستان د ولس فشارونه دغه هیواد پر حکومت تاثیر کوي چې دا مسله د افغانستان په ګټه تمامېږي. له بشیر حاتف سره حدیث پردیس لنډه مرکه کړې او په سر کې پاکستان کې پر حکومت د روسي فشارونو د عواملو په اړه ترې پوښتنه کړې.
بالکل پاکستان چې کوم سیاست کومه تګلار غوره کړې ده دا نه یوازې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده بلکې په خپله د پاکستان د مدني ټولنو او سیاسي شخصیتونو لپاره هم د منلو وړ تګلار نه ده. نیوکې انتقادونه البته سابقه لري د پاکستان په سیاستونو باندې د پاکستان د سیاستوالو لخوا، خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او ولس مدني ټولنې دا احساسوي چې نړیواله ټولنه او بیا په سر کې د امریکې متحده ایالات پاکستان سره د محاسبې میز ته کښېني او نور د پاکستان هغه کړنې له پامه نه غورځوي، په اصطلاح چې هم په سیمه کې امنیت خرابوي او هم د لویو قدرتونو امنیت او سیاستونه چلنج کوي. نو دوی په خپل حکومت باندې په تېر په خپل پوځ او استخباراتو باندې فشار اچوي تر څو د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم یوه مناسبه تګلاره وکړي.
عاطف صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان کومه ستراتیژي چې اوس دوی لري نه یوازې د دې لامل شوی چې نړیوال پرې فشار راوړي بلکې په کور دننه فشارونه یعنی زیات شوی دي، او څه فکر کوي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د پاکستان په بدلون کې، د ستراتیژۍ په بدلون تاثیر وکړي او د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟
دا یو څرګند خبره ده چې هلته وروستی تصمیم د پاکستان پوځ او استخبارات نیسي، خو په څنګ کې دا مسله هم ډیره مهمه ده چې د پاکستان ولس په تیره بیا سیاسي ګوندونه بیدار دي، د سیاسي حالاتو جاج اخیستلی شي او د دوی قوت بې له شکه د یو داخلي فشار په توګه مرسته کوي د نړیوالو فشارونو سره تر څو د پاکستان حکومت او د پاکستان پوځ په خپلو سیاستونو باندې بیا کتنه وکړي.
دغه کورني فشارونه چې اوس یو نیم محسوس کیږي دا څومره جدي دي، او فکر کوي چې دې فشارونو دې هم الهام اخیستی وي هغه بهرني فشارونه چې په پاکستان دي، او یا واقعا په پاکستان کې ورو ورو ذهنیت پر دې بدلیږي چې باید پاکستان واقعا د سولې او ثبات په برخه کې رښتینی ګامونه پورته
کړي؟ نړیوال سیاست کې چې کوم بدلونونه رامنځته شوي دي د پاکستان د سیاستونو په اړه بې له شکه دا د پاکستان په مدني ټولنې باندې هم اغېزه لري، او د پاکستان سیاسي مشران هغه څوک چې د سیمې حالات څاري او د نړۍ سیاستونه تعقیبوي هغوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دنیا نوره د پاکستان په وړاندې حوصله نشي کولی، ځکه دوی غږ پورته کوي او خپل هغه د زړه آواز خپلو چارواکو ته رسوي چې تاسو خپل سیاستونه بدل کړئ که نه پاکستان به د ناوړو عواقبو سره مخامخ شي.
پر پاکستان د پاکستان د ولس او نړیوالو د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه بشیر حاتف څرګندونې واورېدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
نن ترشنه آسمان لاندې خبرونه په مستقیم ډول اوري، او په دې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو لملمنو سره بحث کیږي. لومړی په جبري ډول د ښځو ودول، او په کوم عمرې کې د نجونو د ودولو له امله د رامنځته کېدونکو پیښو په باب خبرې کیږي، او دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت په مسله هم په همدې خبرونه کې بحث اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ، او اوس هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په پام کې د ډیر ژر د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یاری کا غونډه په عشق آباد کې جوړه شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وین سهرا بهمنن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې په هیواد کې د هغو 300 پروژو د عملی چارو په اړه د ریکا د غونډې له ګډونوالو سره خبري وشي چې تمه ده چارې ژر پیل شي. دغه پروژې د انرژي، طبي منابع او ترانزیت، ترانسپورت او مخابراتو په برخه کې دي. ښاغلی بهمن وایي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د سباند او یا هیوادونو او بیلابیلو سازمانونو جګپوړي چارواکي ګډون کوي. په پام کې ده چې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 14مه په اشقابات کې جوړ شي. تیر میلادي کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د ورېښمو د لار په بیا جوړېدو ټینګار شوی و. د کندهار له هوایي ډګر څخه سباند 30 ټونه تازه او وچ میوه هند ته ولېږدول شو. د کندهار د ولی وایان قدرت الله خوشبخت نن ازادي راډیو ته ویل چې پرونه وخت یو شمیر انزر، انګور او انار د هوا له لارې هند ته ولېږدول شول. ښاغلی خوشبخت وایي چې تر اوسه سباند 160 ټونه تازه او وچ میوه پر خپل وخت د هوا له لارې یوازې هند ته صادر شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لدیس خوړان دي هم د هوا له لارې زیات شمیر تازه او وچ میوه بهر ته لېږدول شوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او لاس پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 لاس پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاړه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې له اټومي وسلې کار اخیستل به ځواب پاتې نشي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جان لاسر په سټوډیو کې ده. دا نوې خبرداري شمالي کوریا ته څه وخت ورکړل شوې ده او په ځانګړي ډول د څه ډول ځواب خبرداري ورکړې امریکایانو؟
د امریکا دفاع وزیر جیماتیس پرون ویلي چې د امریکا متحده ایالات دا تصور هم نسی کولای چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام ومني او خبرداری ورکړي چې د اټومي وسلې او نورو توغندوی پروګرام ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلي دي چې امریکا به د شمالي کوریا د هر دغه ډول پرمختګ پر وړاندې پراخ پوځي عکس العمل وشي. دا په داسې حال کې ده چې یانګ د توغندوی او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیات دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرونی ویل چې تیروتنه باید ونسی پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید به دفع کړای سي. نو موري زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخامخ سي. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي. خټونګ ټینګار وکړ چې زموږ ډیپلوماټان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک ته شاوي. ماتیس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کړی چې ټاکل شوی د راتلونکو میاشتو ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم په لمړني رسمي سفر ورسی. د غرض د یادونه باید وکم چې د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سیال سونګ یونګ دا نظر رد کړی دی چې د شمالي کوریا د دغو پرمختګونو په وړاندې د ځواب په توګه دی په دغه ټاپو وزمه کې د تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د دې هواد لخوا د اټومي زمختونو امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ یو بل ته د خبرداري پړمو لفری بازاهر وریدل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو نن په خپلو غنو کې د افغانستان د سولې د پروسی او نور مهمو موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان مطبوعات ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې د خبرو پاړه لیکلې دي.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، سعودي عربستان د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ورسپانه لیکي د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان وای د خپل هیواد د اسلامي اعتدال د بیا ستنولو په هڅه کې دی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې عربستان سره د خلاصې ټولنې په جوړولو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې نوموړي په سعودي عربستان کې دینی افرادګرایي د ایران د اسلامي انقلاب نتیجه بللې ده. په سرمخاله کې راغلي اوس چې د سعودي عربستان حاکمان د خپل ځان په اړه دا غواړي، لازمه ده چې دوی د طالبانو له مالي او سیاسي ملاتړ هم لاس واخلي او پر پاکستان فشار راوړي چې نور له ترهګرۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د خبرو په اړه د پښتونخوا د پخواني سناتور افراسیاب خټک په حواله لیکلي، پاکستان قصد نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې تر کومه پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل نکړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې قوي اراده ونه کړي، جنگ او اوسنی وضعیت به دغه شان دوام وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د خاغلي خټک خبري راخیستي او لیکلي چې افراسیاب خټک وای پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هر څه کولای شي خو اراده یې نه لري او نه غواړي چې په دې برخه کې ګټور تمام شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، نړۍ باید د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په مطلب کې راغلي اوس یوازې افغانستان د نړۍ په استازیتوب دغه مبارزه مخ ته وړي او قربانی ورکوي، حال دا چې ترهګري د ټولې نړۍ او بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی.
د جلال آباد خاریان وایي یو شمیر زورواکو او ځینې حکومتي ادارو په فرعي سرکونو او لارو کې موانع جوړ کړي دي چې له امله خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي او درنګ همدې کار په خار کې ګڼه ګوڼه هم بیا زیاته کړې ده. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د جلال آباد خاریان وایي د زورواکو او ځینو حکومتي ادارو له لورې د فرعي سړکونو او لارو بند خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي د دې پر ځای چې دغه حکومتي ادارې او چارواکي له خلکو ساتنه وکړي، د تګ راتک په عمومي لارو او فرعي سړکونو کې شخصي موانع جوړې کړي چې له یوې خوا خلکو ته د تګ راتک لارې اوږدې کړي او بل خوا د جلال آباد ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړي. په دې تړاو د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو سید فیاض او جانزیب ازادي راډیو ته وویل،
کومنګه وګورو په هر چوکې په هر ځای کې د ځان لپاره موانع ودرولي دي، چوکوري بند بند کړي دي او خپل ماڼیګانو کې ناشتي دي او دبل چاغم وسنه شي د غریب ولس
په دې لارو په دې کوڅو کې موانع او دا کړي دي. په دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي، دوی خپل ځانونه د تساتي په شزان نه لګد وسفنو کلاګانې تو کړي دي. دا ټول مشکلات زما په خیال باندې هم دوی جوړ کړي دي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې مثال لارې خلاص شي تر څو کوم مریض بل کوم حادثه پیښ شي په اسانۍ ډول روغتون ته انتقال شي.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال د خلکو سنځي پر ځای غنی او لولتي ادارې غوښتنه کوي چې دغه لارو فرعي سړکونو په خلاصېدو کې جدي اقدامات وکړي.
یو خدغه خپل ځهام د ننګرهار په خار باندې جوړ شوی، یو هغه موانع او د لارې بندول دي چې هغه زمنګ جنیا مشران یا سلا زوروا کې یا هغه څوک چې د غلارې بندي او لسون ته سنځي جوړي. په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندي دي دا باید خلاصې کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی ځینو کسانو ته د امنیت د خوندیتوب په خاطر د نیمه لارو د بندېدو اجازه ورکړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي کچیر زوراکو په خپل سر سړکونه او یا هم لارې بندي کړي وي، د هغوی پر وړاندې به جدي اقدامات کیږي.
مشرانو په داسې شکل لار تړلي وي چې هم ولسونه تګ راتګ کولای شي او هم دوی اقلن ډاډمن دي. په ځینو سیمو کې په خپل سر ډول حرکات شوي دي. دغه ډول حرکتونو د مخنیوي په موخه موږ وړاندې هم اقدامات کړي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هم داسې اقدامات وکړو تر څو هغه سیمو کې چې هلته تهدید وي هم د تهدید مخنیوی وشي او هم د خلکو پر مخ لارې پرانیستي وساتو.
د ښاریانو په خبره کچېري د دولتي ادارو او زورواکو لخوا تړل شوي لارې خلاصې شي، له یوې خوا به د ښار په مرکزي واټونو د خلکو موټرو ګڼه ګوڼه کمه شي او دا رنګه د ښاریانو په ذهن کې به د ناامنۍ ویره هم ورکه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په قندهار کې د صابون جوړولو فابریکې د ارغند په نوم صابون تیاروي او بهر نړۍ ته هم صادروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی رپورټ لري.
دا صابون له طبیعي موادو څخه جوړیږي او له کیمیاوي موادو څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. د ارغند په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکه وس وډول خالص طبي صابون کریم باډي لوشن او د برشتانو روغن تولیدوي. دارغن فابریکې مسول سید سرور امانی وای ټول تولیدات طبي دي او د خپل تولیداتو د کیفیت لپاره لنباتي گیاو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د شاغلی امانی په وینا تولیدات اکثرا نړیوال بازارونو په ځنګلې توګه امریکا، کاناډا او یو شمیر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
لومړی سر کې دا امریکا او کاناډا ته موږ لیږدوی چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوی او د هغه څخه وروسته دا درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه د تام تقاضا سته او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسګونو نارینهوو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوې. دارغن فابریکې کارکوونکي وایي د خپلو توکو د تولید لپاره په طبیعت کې له پیدا کېدونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبیعي موادو څخه بیلابیل یعنې اووه قسمه صابونان جوړو. دلته تقریبا اووه کسه نارینه او درې کسه هم ښځینه کار کوي راسره. البته دا مکمل وخت یعنې د سهار اتو بجو تر څلورو بجو پورې دا کار کېږي. په ځینو کې یو خو دلته زموږ له شاریانو او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل کې د افغانستان خرڅېږي او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
دارغن د فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې له څلورو تر شپږو ډالرو پورې پلورل کېږي خو په نړیوال بازار کې بیا له شلو تر دېرشو ډالرو پورې خرڅېږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی لکه څنګه چې شایع هغه ډول په افغانستان کې ښه بازار نه لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
آزاد پانی زهانم هلمند ولایت په شرقي لښکر بازار سره په تماس کې یم. زما اصله غوښتنه دا ده چې په شرقي لښکر بازار کې ښوونځی ځکه چې سا او د هغه دروازې بندې دي کله یې او کله نه یې موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې زموږ ښوونځی نه فعاله کېږي. او زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ښوونځی فعاله کړي ټول واړه ماشومان مخاص بیا تعلیم پاسه کوله.
سلام معافر پردیس زابل ولایت د شفاون سالوی سدن کې اوس مهال د کندهار ولایت څخه خبر پالیس چې کوم خلک چې ځکه ته دي و هغه ته د موټر چلون خلا خو هم دیواز هغه خون نه چې ځکه کې د سیم ته ځي یا هم د ترون ته ځي هغه خون چې د مسکنی یا د غریبۍ له کبله په شرالي کار کوي تلفون جار کوي د موټر چلون خلا خو څخه هغوی ته مزاحمت کېږي یا هم څوک نمبرونه ورته ورکوي یا هم څوک مکتب ته ځي. د ملای دې څوک خپل هغه شکت کوي د هر څه د پوهېږي اگر څوک فور عمر لري یا هم پښتون یا مسلمان یې کنه نامه مسلمان کا پښتون یې کا پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری په لوی خارونو کې د تیلو له عمله د هوا د ککړتیا لپاره د نړۍ د یو شمېر مهم خارونو خاروالانو نوې پروګرامونه برابر کړي دي. له اسمت ساروان اورو.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د دولسو لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د ښاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او آکلند ښاروالانو وکړه. دا ژمنه د سی چلویشت کلین بس ډکلریشن اکت موافقه یوه برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شوه. سی چلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکت د ښارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلتونی ګازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همداراز ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلتونی ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو ښارونو کې نور اقدامات هم وکړي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسه ولې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمونه ته په درنښت تر کوم کتلې
خزینه او بندیان په مناسبه ځای کې اوساتل شي.
لخویند هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوری په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 چاپه په کابل او لوی خارون کې په واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. خو اوس 12 بجې دی. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یو هلیکوپټر استراري ناسته کړې ده. د پیښې په اړه د لوګر والی محمد علیم فدایي ازادي راډیو ته ویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوال مخالفانو ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند والی ویاند مرزوک ازادي راډیو ته ویل نادلي ولسوالۍ په څلور امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د هوا له لارې هم لاتړ کې د مخالفان سخت ځپل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې چې د ترکستانو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به د دوی پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. او هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و ویلي و چې د خپلې دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشینی دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه عبدالنافع همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی له چین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلک سلويش زیات کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوږ شو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوی و، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبې په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پولیسو وخته لاندې 200 نور روغ دي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیر یو ورځ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورونکي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاری د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د یو لس عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثره د شاد غرف پوشن پوشان و چې د بشار کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه څه په اصطلاح د سم کې د موادو سره وندور اکثره د شاد کې د پوشن پوشان
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیرونی هم د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولی وو. او وروستۍ پیښه دا چې د جوزجان پولیس پای د مازار شریف او شبرغان په لویه لاره کې او 20 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی رسنوي ته وویل نیول شوی مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د غزمی پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا 2 میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولی و.
عباد الله حنانزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغانستان ته د پاکستان له لارې د کوکنارو د اصلاح شوي چینایي تخم یا خشخاش او قچاق کېدل
د مورید شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرینجان هغه زیارت د نشیانو د اوسېدو ځای ګرځېدلی دی.
نو متل دی یا د شاجی دا
چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري. په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې و، دکان مخکې مې څوک نه پرېږدي، مغازه مخکې مې نه پرېږدي، کادره کې مې نه پرېږدي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30 زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 10 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تېر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاش او قچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورید شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوړل شوی دی. د دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوې ده. زموږ د معلوماتو له مخې د دغه خشخاشو په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی
وارد افغانستان شوه.
خغلی دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښیي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي. خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو ناملو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپوه او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
تخمای اصلاح شده که در اختیار داخل افغانستان گذاشته میشه
در کوکنارو هغه اصلاح شوی تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغو هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د ښاغلي فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نه شي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه دورزی لدولس نیمو تریوی، تکرار هر دوشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی.
درنو اوریدونکو، تاسی لازادی رادیو سخه ده ظاهر کاروان خبرون اوری. په کندهار کې یو شمیر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا سکه خانو بدل سوی دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانان ټولیږي او په ګډه نشي کوي. په کندهار کې د شینجان هغه زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی یې وړاندې کوي.
Господи, завтра на день делаю высокие подарки, за часы я вам убедил, что они.
په کندهار کې د شیرین جان اغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خولېږ دي او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه به خپله وایم ستا کور په هسم په لنګ یم، داسې یو بل کم ملکه جوړو بله، بس پر دغه موږ سره راټول یو بله، پر راټول یو ودرېدلې نو پره په پره یې وی ودرېدلې، ښه ښه ځوانان راځي ورور بله، دغه شی ستا کور په هسم
نو متل دی یا د شادي دغه دادي مینې دغه ځم چرس کوو بله، د نور ښه رکا نه لرو، دغه د پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د چرسو د سګرټ څکول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي، خو د کندهار یو دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هر کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوی ګناوې کړي. یوه ګناه د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفارو زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوي.
له بلې خوا د کندهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي ونیسي او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسي.
انشاءالله امر به اول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکو، خپلو علماو ته به خپل وظیفه په دره روانو خطبو کې ورکو، او پر دې دغه باندې به موږ قمندانۍ و د دغسې نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو، دوی سره موږ کښېنو چې پر دغه محکمې باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانۍ ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي، یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره یې د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخدراتو پر ضد د مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت دی، بابا صاحب زیارت دی، مزلی بابا زیارت دی، په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي، خلک نیولي دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه نشه روژ دي د دند معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده، و هم کې نیول کېږي، معتادینو روغتون ته استول کېږي، باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کېږي او د روغتونه یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وزل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دیني رنګ ورکړل شي، غیر دیني دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخته دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشه کولو په اړه د رقیه علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
لوري کله هم د تکرار بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډونه.
افغانستان یو ځدا چې د تاریخو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریخو محتاجین هم لري. په افغانستان کې د تاریخو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریخو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تاریخ د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه گوشه‌گیری ده، در خلق معمولا وارد یواز پاتسی یو دیره دست تیاره زمینه معمولا دوی جوان که معمولا در کسان چه بگور اول بیشتیه ده، دوی جر جر در ایسالات یا نست نستی که دیر شکایت که پا دی که کانگ دیرشته، یعنی استفراغات دیر که
در تریاک پا کمو تریخو کارول که یه؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاره سره استفاده کی، بل د خولې له لاره استفاده کی، او درېم هغه زرقی ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې په دغو کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض ده، یعنی یو سوک بر سوک ته چې انتقالي کی مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولی سرطان او یا د سږی سرطان معمولا په کې دی.
کی پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی جر جر د باندې د ایصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هېڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي، بل هغه ساري ناروغي ده. کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژور خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران که د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کیدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کیدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدې ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای مې درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی، دا یو تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاته سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامداره نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمن زوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدهشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یا الیچ و افسیش ده. دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفه سبب گرسی نسی که چې پراتلو که خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژی سبب گرسی.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده. اوس له نشي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته سر مسته کوو. د اکبر په نوم یو معتاد وای چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تریاک وخوري نو مټي به یې ډېر غښتلی سي او دوه برابره کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تریاک اخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسېد. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب وه، هر یو به سګرېت به یې وڅښاوه، هغه به ایسته واچوه، هغه به موږ را واخیستلی او مڅښاوه. مکتب په دوره کې مو خو بیا هم مکتب راشکه پاتې سې چې لاړو چار سو ته دی نیولی وسې تا دا چار سو وڅښوه داسې نشه لري داسې تقریبا 15 کاله مې چار سو وڅښوه. لاړو ایران ته مسافر سودو هلته م کار و بار و د ارباب به اصطلاح چې کار م سره کوه دا خپله تریاکي وه مسې کار ورسره کوه. ما ته ویلې چې کار خو ښه کوی سې خو دغه تریاک وڅښې ته به نو لس برابره کار وکړي. بس په دې تریاکو باندې آلوده سودو آخر ایران اوسې بیا راغلو افغانستان ته. افغانستان کې مې دوستانو سره چې پوډر وڅښل هغو سره م آشنایي پیدا کړه، دې لارې ته تشویق کړو. بیا مې چې پوډر وڅښل پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه تبان کړه کور کې اعتبار و هغه حیثیت ورسم چې درلوده او قوم وخیز ټولو نه بس لرې سو خلاصه د کور هم لاړو بیرون سو. نه پوهېږو یا جهالت به راکړي موږ به دې چې دا به ښه شي موږ به داسې نه کېږو لکه دا نور خلک چې یا کارتون خواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي. موږ داسې نه کېږو ولې موږ له هغو نه بتره سو. فعلا خو د ورونو جدا ما مېرمن مې د پلار په کور اوسي. کور کې به مې څه کله کوله بس دا خپل مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس اوښکې به یې څه ویلې سي ته دا کار مه کوه. ته ماخر دوه لارې لرې، یا به مواد انتخابې یا به ما سره زندګي کې ما به انتخاب او ما لاره نه درلوده چې زه یې اوس پرېښودی سم یا یې ونه څښم. مجبور سوم چې کور مې پرېښوده، له کوره مې ځان ویست او راغلم د پله لاندې. بس دلته پاتې شوم، ماندګار شوم، ډېر په سخت حالاتو کې شوم، ډېر په بدو حالاتو کې. تر یو موده زمانه پورې چې زه د کار توان هم نه درلود چې کار وکړو، روزمزدري وکړو، یا هم سو کار ته بوځي چوک ته به لاړو له موږ نه به نفرت کوو چې پوډر یې ته کار نه شي کولی. خمار به هم پاتې وو، پیسې به هم نه وې. لاړو به موټرو ته هم نارې ولې چې مسافر بجای کړو، موږ ته یو لس روپۍ راکړي په هغه به مې یو شل یا 500 روپۍ جوش کړې. بیا به لاړو پله لاندې نشه به م وکړه بېرته به راغلو دلته. داسې ورځ به هغه به موږ ته نه پیدا کړي چې موټرو ته نارې کړي یا موږ ته پیسې راکړي. په بد حالت کې دکان مخکې څوک نه پرېږدي، مغازې مخکې نه پرېږدي، پیاده رو کې هم نه پرېږدي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاري څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دوکان ورته ونیسي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یې؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وایي بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه ده څه غواړي چې ته زړه نازړی. بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه و نو بېرته به یې پرېږدم. وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم. والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟ هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما تر سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم. وا زویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه وګرځوه
زاخه زه ډېر زارۍ مو ورته کوه، پرېږده یار چې ته چیزی لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه قبر ته وړې څه پکوې.
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې او پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډری شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.